محترم و اوریدون کیو، اوس با شهریار پرهیزگار در تا دا آل عمران سوره لا یو سلو شپک چلویختم چخه تر یو سلو اتت چلویختم آیاتونو پوری تلاوت واوروی چه ورپسی دا پختو جباره هم اوریدلی شی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنگش لامینې او اخلاص اډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. ایزانو لکه څنګه چې خبر ایاست، نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی و ګران المسی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت د کلیزې ورځ ده چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو پتیالی او پتی ربیا تاسو محترم اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوو. زمونږ په نانې خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي، بیا ارته یوه سیاسي تبصره وړاندې کی چې فلسطینی ماشومان په غزه کې د اسرایلو د نه مرګ نه ژوند د سیاست تر ټولو لوی قربانیان تر عنوان لاندې ده. اله دې ورسته هم بیا ارته یوه مرکه وړاندې کیږي چې د اسلام ایران او امریکې د موافقې پاک لده، او دغه مرکه ښاغلي شکر الله پاسون سره شوې ده. له دې وروسته هم بیا د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدلی شي چې بیا هم ایران د اونۍ په هنداره کې پروګرام اوري، او له دې وروسته هم د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام د شهادت په مناسبت ځانګړي پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او سمپا مکړه د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، درس اسلامی ایران د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت په مناسبت په ویر او ماتم کې ډوب دی. د ایران عربستان خارجه وزیرانو په نیویارک کې کتنه او خبرې اترې وکړې. افغانستان د چین یو کمربند یو لاره په پروژه کې شاملې داتا لیواله دی، او نړیوال بانک په پاکستان کې د بیوزلی په زیاتیدا اندیښنه څرګنده کړه. درس اسلامی ایران د حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام د شهادت په مناسبت په بیر او ماتم کې ډوب دی. نن د اتبار ورځ د 1445 هجری قمری کال د ربیع الاول اتمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د ستمبر لا څلرشتمې نیټې سره سمون خوري. د ولایت د اسمان د یولسم ځلان د ستوري حضرت امام حسن عسکري علیه السلام د شهادت د کلیزې ورځ ده. د 2023 هجری قمری کال د ربیع الاول په اتمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ګران مسی حضرت امام حسن عسکري علیه السلام د عراق د شمال په سامرا خار کې شهید کړی شو. داغه ګران پلار حضرت امام هادی علیه السلام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم یول ماسی وو، او بزرګوار مور یې وا فضیلت لرونکی عالمه او د خیر خګړې مرمنه وا. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د خپل پلار لا شهادت ورسته د مسلمانانو دینی مشری پر غاړه واخیستله. نغستر امام د خپل علم او پوهې په مکتب کې داسې با فضیلت عالمان ورزل چې هر یو یې د اسلامي علومو په بیلابیلو څانګو کې د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي معرفو د لوړتیا لپاره اغیز شیندونکي ګامونه واخیستل. د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام 29 کلن مبارک عمر په دریو پړاوونو ویشل کیږي. لومړی پړاو 14 کلن چې هغه حضرت په مدینه منوره کې تیر کړ. دوهم پړاو یې 10 کلن دی چې له امامت اوړاندې په سامری کې تیر کړ، او دریم پړاو یې کابوش په کاله چې د هغه حضرت د امامت پړاو دی. د اسلام ایران درس خلق د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت په جمعاتونو په مشهد کې د حضرت امام رضا علیه السلام په سپیڅلي حرم، او په قم کې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په سپیڅلي حرم کې د ویر او ماتم دستور ترسره کوي. د ایران د راډیو او ټلویزیون اداره صدا او سیما د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو په تیره بیا تاسو ګرانو اوریدونکو ته تسلیت وړاندې کوي. د عربستان او ایران خارجه وزیرانو کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایرنال رپورټ سره سم د اسلام ایران خارجه وزیر ښاغلي امیر عبداللهیان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په ترڅ کې لخپل عربستانی همسنگ فیصل بن فرحان سره کتنه او د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه د نظر تبادله وکړه. دا د تهران او ریاض د اړیکو لسره پیلیدار رئیس د ایران او عربستان د خارجه وزیرانو څلرمه کتنه ده. اسلام ایران خارجه وزیر لدې مخ کې د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي ګر پیټرسن سره په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د غونډې په ترڅ کې سوریې د حالاتو په هکله ناستانې د غونډې په چوکاټ کې له یو بل سره سلا او مشورې وکړې. ایران خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان په دغه غونډه کې وویل چې په سوریه کې لا هم انساني حالات ښه نه دي. د لویدیځوالو بندیزونه او د سوریه د تیرو چورتالان د انساني کړکېش تر ټولو ستر لامل دی. خاغلی عبداللهیان د دې خبرې په کولو سره چې سوریه د بیا رغونې مسله باید د سیاسي دباونو اړم نشي ویل، د سوریه د کډوالو د ستونزو هواري ده لپاره باید په دغه هیواد کې د اوبو رسونې، برېښنا او خدماتو په زمینه کې کار وشي. هغه یادونه وکړه چې د امریکا او د اروپایي هیوادونو یو اړخیزه بندیزونه د بشر دوستانه او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او د سوریې لوله سره د مرستو په مخ کې خند ګرځېدلې دي. د ایران په ښوونځیو کې کابو شپږ لکه بهرني زده کوونکي زده کړې کوي. د ایران اسلامي جمهوریت د ښوونې او روزنې وزیر وویل په دغه هیواد کې د بهرنیو زده کوونکو شمیر د هغه هیوادونو له زده کوونکو چې ډیموکراسي نارې وهي د ایران اسلامي جمهوریت زده کوونکو شمیر زیات دی. ایران اسلامي جمهوریت د پوهنې وزیر په تهران کې د نوي تعلیمي کال د پرانستلو په دستورو کې ویل چې په دغه هیواد کې د بهرنیو زده کوونکو شمیر له هغو هیوادونو د زده کوونکو له شمیره ډیر دی چې د ډیموکراسي چغې وهي. خاغلی رضا مراد سهرایی وویل چې د ایرانی ښوونځیو په ټولګیو کې به شاوخوا شپږ لکه بهرني زده کوونکي د میلمنو په توګه حاضر وي چې دا شمیر د ځینو هیوادونو د زده کوونکو له شمیره زیات چې د ډیموکراسي او بشري حقوقو ویاړ او چغې پورته کوي. د ایران د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا د لومړي ټولګې شاوخوا 99% زده کوونکي او په ښوونځیو کې نوم لیکنه کړې ده. د دغه راز دغه وزارت اعلان کړی چې د میزان یا تلې له 15 منټې څخه به د هغو زده کوونکو د پیژندنې او ښوونځیو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شي چې ښوونځي یې پرېښودلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایراني چارواکو په وینا د افغان زده کوونکو د زده کړو څه د پاسه 96% لګښت د ایران اسلامي جمهوریت ورکوي. افغانستان د چین یو کمربند یو لارا په پروژه کې شاملې داتا لیواله دی. افغانستان د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د افغانستان لپاره د چین له سفیر جاو شینګ سره په کتنه کې ویلي چې د دوی حکومت لیواله دی د چین په یو کمربند یو لارا پروژه کې شریکی. خاغلی نفی په دې کتنه کې د پېښاري سره چې د افغانستان او چین اړیکې په ټول تاریخ کې تل خېوي د کابل پیکینګ ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. وی ویل چې د طالبانو سیاست لا ګاونډیانو سره په تیر بیا چین سره د دوارخیزو اړیکو دوام د یو بل په چارو کې نه لاسوهنه او دوارخیزا درانوي دی. دا وای دی چې افغانستان هڅه کوي د بیلابیلو دهلیزونو یا کوریډورونو له لارې د چین له یوه لارې یو کمربند پروژې سره وتړلی شي. د چین سفیر چې تازه ګمارل شوی او لومړنی سفیر دی چې طالبانو د حکومت باور لیک سپارلی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ته وویل چې چین په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ناتړ کوي او هڅه کوي چې افغانستان په سترو اقتصادي پروژو کې شامل کړي. د قطر لومړی وزیر وی چې د طالبانو مشر ته ویلي چې لا خپل هیواد د قطر په شان عصري هیواد جوړ کړي. د قطر لومړی وزیر ویلي چې په کندهار کې طالبانو له مشر سره په کتنه کې په زغر دغه ته ویلي چې د قطر په شان یو عصري هیواد شي. د قطر امیر لومړنی بهرني مشر و چې سږ کال په میاش کې د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره ولیدل. محمد بن عبدالرحمن السانی په ځنګړی مرکه کې کندهار ته خپل سفر او د طالبانو له مشر سره د کتنې په باب خبرې کړې دي. د ویډیو شل مولا خونزاده سره د خځو د کار او تعلیم په اړه خبرې وکړې او ورته ویل کا غواړي د نړیوالې ټولنې برخه اوسي په کار د چیز مونږ سره همکاري وکړي او له بل سره په ملګرتیا کې د قطر په شان یو عصري هیواد شي. نړیوال بانک په پاکستان کې د بې ثباتۍ په زیاتیدا اندېښنه څرګنده کړه. د تسنیم خبري اژانس د راپورټ سره سم نړیوال بانک په خپل تازه راپورټ کې د پاکستان خراب اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره د غهواد د 240 ملیون نفوسو د 590 ملیون کسانو د بیوزلۍ خبر ورکړه او په سیاستونو جوړولو کې سملاسي تابعیت د غورا کولو غوښتنه وکړه. د نړیوال بانک د راپورټ په اساس په تیری وکال کې په پاکستان کې د بیوزلۍ اندازه د 34.2% 9.4% ته رسیدلې ده او 12.5 میلیون کسان د بدو اقتصادي شرایطو په دلیل د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ورغلي دي. د پاکستان د مسایلو کارپیژاندي او خلک د پاکستان واکوالان او سیاستوالان د دغه هیواد د بدو اقتصادي شرایطو ذمهوار بولي. په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات کسان د لوږې له بیړنۍ کچې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې افغانستان اوس د نړۍ له هغو لسو هیوادونو چې تر 1 میلیون ډیر وګړي د لوږې له بیړنۍ حالت سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د 2023 کال د خوړو د نړیوال بحران راپورټ اړوند د شمیرنې د نړۍ د لسو هیوادونو په اړه چې له 1 میلیون څخه زیات کسان لوي خبره کړل. د دې شمیرنو له مخې سودان، افغانستان او د کانګو جمهوریت هغه درې هیوادونه چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله د بیړني لوږې په کچه ډیر خلک لري. دا احصائیه یا شمیرنه په داسې حال کې اعلان شوې ده چې مرستندویه بنسټونو په وار وار په افغانستان کې له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره د بودجې د کموالي خبر ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایي مشر خبرداری ورکړی چې دغه اداره د اکتوبر تر میاشتې د ژوندي پاتې کېدو لپاره کافي بودجه نه لري او که مرستې ورنه کړل شي له افغانستانه به ووځي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی
ماشومان کې د اسرائیلو د نه مرګ نه ژوند د پالیسۍ تر ټولو لوی قربانیان د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. العربی تلویزیونی چینل راپورټ ورکړی د غزې په تړانګه کې تر 70% زیات ماشومان د وینې له کمښ سره مخامخ دي. د نوې شمیرنو له مخې د غزې تړانګې شاوخوا 30% اوسیدونکي د خوراکي توکو له کمښ سره مخ دي او تر نیمایي ډېر د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي چې د اړتیا وړ خوراکي توکو د برابرولو توان یې کم شوی دی. د غزې په تړانګه کې د فلسطینی ماشومان له کلونو راهیسې سخت او تریخ حالت تیروي. د غزې تړانګې په کلابندې شوې سیمې کې د سختو شرایطو له امله میندې او ماشومان له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي چې یوه خوار ځواکي ده چې پر ماشومانو یې ناوړه اغېزې کړي او په ناروغیو د دوی د اخته کېدو خطر یې نور هم زیات کړی دی. سیونیستی رژیم له کلونو راهیسې په غزې تړانګې کې په لاعلاجه ناروغیو اخته ماشومان او خلک له دغه هیواده د باندې د درملنې له دوام څخه منع کړي چې له امله یې د سیونیستانو لخوا د معاصرې شوې سیمې ناروغان له تدریجي مرګ سره مخامخ دي. سیونیستی رژیم په پراخه کچه د فلسطینی ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کړي او د ماشومانو د حقوقو هیڅ کنوینشن ته پایبند نه دی. په غزې کې د روغتیا سیکټر د طبي تجهیزاتو او درملو په برخه کې له ډېر کمښت سره مخامخ دی او دې مسئلې د ناروغانو په ځانګړې توګه د ماشومانو پر ژوندي پاتې کېدو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي. د غزې تړانګې پر وړاندې د سیونیستي رژیم درې پرله پسې جنګونه د غزې د تړانګې د روغتونونو د ډېرو طبي تجهیزاتو د ویجاړېدو او یا د هغوی د نامناسب فعالیت سبب شوی. سیونیستي رژیم د 2016 میلادي کال په ټاکنو کې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس له بریا وروسته دغه سیمه د 2 میلیونو لا زیاتو خلکو سره کلابنده کړه او هغه یې په تر ټولو ستر انساني زندان بدله کړي چې په دې مزمار کې ماشومان تر ټولو زیات ځاني تاوان ورکوي. حماس غورزنګ د 2008 کال په انتخاباتو کې چې 80% خلکو برخه اخیستي به وتوانید د فلسطین د مقننه شورا لایوسلو 2.5 څوکیو څخه شپږ 80% وګټي. په تیرو 2 لسیزو کې فلسطینی ماشومان د سمنسټي رژیم د بشري حقوقو د سرغړونو اصلي قربانیان دي. اوس په غزې کې څه د پاسه 800,000 ماشومان د خپل ژوند له پیله تر کلبندۍ لاندې دي. هغه کلبندۍ چې له 10 کاله وړاندې نړیوالو بنسټونو چوپتیا له امله د دې سیمې خلک له خپلو اساسي حقوقو لکه د ژوند له حق، طبي خدمتونو، ترانسپورټ او د زده کړو څخه بیا بے برخه کړی دی. ملګرو ملتو د راپورټونو مخې په غزې کې د بیکاری کچا ډیره لوړه ده او په 2022 کال کې په دې سیمه کې د بیکاری کچا 44.6% ته ورسیده چې له دې جملې څخه د 15 تر 29 کلونو ځوانانو ترمنځ د بیکاری کچا لوړه وه او 22.5% سلنیتا رسیدلی ده. د غزې ترانګې د کلبندۍ ترڅنګ د سمنسټي رژیم بېشمېره یرغلونه په بهیر کې د غزې د بنسټیزو تاسیساتو پلان شوی تخریب هم د دغه هېواد په اقتصادي حالت باندې منفي اغېزې شیندلی دي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت
د تهران رادیو تر اوردن کو سلامونه. وخت مو په خیر. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، ایران اسلامي جمهوریت او امریکا ترمنځ د مذاکراتو په پایله کې د ایران کنګل شوي پیسې آزاد شوي او د غراز د بندیانو تبادلي چارې هم ترسره شوي. په همدې موخه د سیمې د مسایلو تحلیلګر او ژورنالیست ښاغلی شکر له پاتون سره پرې خبرې کوو. پاتون صاحب، ډېره مننه چې مرکې ته حاضر شوي. د قطر په منځګړیتوب د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلی او بیرته د ایران 8 میلیارد کنګل شوی بودیجی مذاکراتو بریلی بشپړیدلو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوګنی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه پریکړه هم د ایران او هم د امریکا لپاره په ګټه ده. امریکا د راتلونکو ولسمشر ټاکنو لپاره په هغه آپشنو باندې کار کوي چې د اوسنۍ ادارې مشر بایډن پکې بریا ترلاسه کړي. بایډن په ټاکنو کې د بریا لپاره مجبور دی چې د امریکایانو لپاره مثبت آپشنونه وړاندې کړي. بایډن نور آپشنونه نه لري. هغه د ایران سره د دغې تبادلې په کولو خپل هیوادوالو ته، خپل ملت ته وښوده چې په هر ځای کې امریکایان بندیان وي، په هر ځای کې امریکایان په ستونزو کې وي، د دې دولت لپاره لومړیتوب لري چې دوی به راخوشي کوي او دوی به خپل هیواد او خپل خاورې ته راوړي. دا چاره د امریکا لپاره دغه ګټې درلودلی شي او د ایران دولت لپاره د ایران د داخلي ثبات او د سیمایي ثبات لپاره یو لویه ګټه وکړه. نو له امریکا سره دغه ډول ستره موافقه او ستره پریکړه د ایران بهرنی ثبات هم یو څه تضمینولی شي. دا پریکړه هم د ایران داخلي ثبات ته ګټه رسولی شي او هم د ایران په وړاندې د بهرنی منفی نظر په نرمولو کې مثبت رول لوبولی شي. د امریکا ولسمشر لپاره د دې پریکړې کول د هغه لپاره په راتلونکو ټاکنو کې ولس ته د یوې مثبتې برخې د وړاندې کولو لپاره یوه ښه پریکړه ده او په همدې شان د ایران لپاره هم یو ښه آپشن شو. په سیمه او کور دننه او نړیواله کچه یې یو ښه تصویر وړاندې کېدلی شي.
په افغانستان کې په جګړه کې شرمیدلې ماتې، اوکراین کې د امریکا او متحدینو کمزورتیا، بیرته د چین او روسیا لخوا د سیمه کې د نظامی او اقتصادي واک په توګه رامنځته کېدل، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اختلافات پای ته رسیدل، دا هر څه فکر نه کوي چې په مستقیم ډول د امریکا حکومت د کمزوریدو بالاخره د یو نړیوال قوت څخه د راښکته کېدو په معنا دي؟
د امریکا د نړیوال قوت توپ خبره ده. امریکا په دې وروستیو کې د افغانستان له جګړې وروسته، د سوریې له جګړې وروسته او همدارنګه ورسته ورسته کې ته اوکران له جګړې ورسته هغه د نړیوال توب یا د نړیوال لومړی درجه قوت پاتې کېدو امتیاز له لاسه ورکړی دی. امریکا په هغه قوت کې اوس نه ده چې څنګه پخوا په یا که تازه سره په نړۍ باندې حکومت کوو په نړۍ باندې راج کولو. اوس د امریکا خبره ځمکه هم غورځول کېږي، غربي هېوادونه، آسیایي هېوادونه، هغه هېوادونه چې تر دې وړاندې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د امریکا تر تاثیر لاندې وو، اوس تر ډېره د امریکا خبرې ته نه ودرېږي او د امریکا ډېرې پرېکړې او ډېرې خبرې په ځمکه غورځول کېږي. په همدا اوس په سیمه کې او په سیمه کې هم څو قدرتونه موجود دي چې روسیا، چین، هند دا په خپله د امریکا په وړاندې یا په دغه منطقه کې د لویو قدرتونو په توګه چې په نړۍ کې یکه تازه قدرتونه چیلنج کولی شي د امریکا د نړیوال توپ یکه تازه قدرت د راغورځولو یو لامل دی یا یو اپشن دی. نو امریکا له وړاندې له دغه قوت راولېدلی او امریکا به اوس په سیمه کې داسې اقدامات هم کوي چې د ځان د ځای پیدا کولو یا د پخواني موقف ته د راتلو لپاره یو څه مزل وکړي. په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د سعودي عربستان او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ اړیکې ښې شوې، دا په خپله په سیمه کې یو لوی تغییر دی او همدارنګه نور داسې تغییرات لیدل کېږي یا بخصوصیږي چې د سعودي عربستان او د اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدلو یا د اسرائیلو په رسمیت پیژندلو خبرونه هم ګرم دي. دا هم د امریکا دولت اوسنۍ اداره غواړي چې خپل ملت ته په راتلونکو ټاکنو کې د بریا او په نړیوال سیاست د خپل ځان د ښودلو یا د خپل حاکمیت د ښودلو لپاره د یو اپشن په توګه وکاروي او کار پرې روان دی. که په دې کې بریالی شي نو یو څه مثبت په لاسته راوړي. ډېر نورې خبرې هم شته، نور مسایل شته، خو په امریکا د قدرت او د امریکا د یکه تازه د موقف د پاتې کېدو خبره اوس تر ډېره له منځه تللې ده او له ایران سره د دغې پرېکړې په کېدلو سره هم لکه څنګه چې تاسې په پوښتنه کې یادونه کړې، امریکا به ورو په ورو له خپل د سرشارۍ د موقف نه راښکته کېږي، لکه څنګه چې د افغانستان په مسله کې راښکته شوه او د دنیا او د نړیوالو د نیوکو سره سره د افغانستان سره په 2020 کال کې هغه څه وکړل چې نه د افغانانو په خوښه وه او نه د نړیوالو په خوښه. اوس یې هر څوک نتیجه ګوري. خو له ایران سره چې کومه پرېکړه وکړه، له ایران سره چې کومه تبادله وکړه، دای د ایران لپاره یو مثبت امتیاز ورکړه، هم په سیمه کې هم په نړۍ کې د ایران لپاره یو مثبت پوینټ چې ایران په دې برخه کې بریالی شو ترلاسه.
ډېر زیاته مننه ښاغلی شکر الله پاسون چې حاضر شوی او زموږ د پوښتنو ځوابونه مو راکړل. خوګوردونکو زموږ اوسنۍ مرکه هم پای ته رسیږي. له ملتیا مو نړۍ مننه.
د تاریخ پانه گران و اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1402 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خورده میاشتې له اتمې او د 2023 میلادي کال د ستمبر له 24 نیټې سره برابر ده. 1515 کال پخوا د 28 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 8 نیټه د پیغمبر اکرم یو پاک مسیح حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د عراق په مرکز سامرا ښار کې په شهادت ورسید. امام حسن عسکری علیه السلام په 222 هجری قمری کال کې د مدینه په ښار کې وزیږید. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسیح او د قدرمن پلار حضرت امام هادی علیه السلام غوره انساني کمالونه او خی گنی درلودلی، او د هغه مبارک مور یو عالمه فضیلت لرونکی او خیر غواړی میرمن و. د قدرمن امام د پلار له شهادت وروسته د مسلمانانو مشری او لارښوونه په غاړه واخیسته. د مبارک د امامت پړاو د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه او شریف د زیږیدو له امله ډیر سخت او حساس وو، ځکه د عباسي حکومت مامورین پوره ځیر وو چې ماشوم د زیږیدو پر مهال له منځه یوسي، خو حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف د لوی خدای جل الله شانه و په لورینه او مهربانی سره نړۍ ته سرګرنې کړې او د پلار له شهادت وروسته لیدو پناه شو، ترڅو د پاک خدای جل الله شانه و په امر او اراده پراتلونکې کې چې یوازې الله تعالی ته هغه محل معلوم دی ښکار شي او د نړۍ له مخې شرک او ظلم ورک کړي. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د خپل علم او پوهې په مکتب کې فضیلت لرونکي عالمان وروزل چې هر یوه د مختلفو اسلامي علومو په برخه کې د لیکلو آثار په پرېښودلو سره د اسلامي معارف د ودې او لوړتیا په لار کې اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. بلاخره په دې ورځ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام ته زار ورکړل شول او په شهادت ورسید. د دغه قدرمن امام د شهادت له امله د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغه مبارک له بنده ډک دوه ټکي تاسو ته وړاندې کوو. امام فرمایي، دوه خویونه له ټول خویونو غوره دي، یو پر خدای جل الله شانه و ایمان او بل ورونو ته ګټه رسول. تاسو ته ستاسو په دین کې د پاک لمنۍ او تقوا او رښتیا ویلو او امانت د ادا کولو سپارښتنه کوم. څلور سوه یو شپېته کاله پخوا د 944 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په 8 نیټه نامتو مسلمان عالم شیخ عز الدین حسینی په بحرین کې وفات شو. د غلوی عالم په 903 هجري قمري کال کې د لبنان په جنوب جبل عامل کې په یوې مذهبي کورنۍ کې وزېږېد او له ماشومتوبه یې د دیني علومو زده کړې ته ملا وتړله. عز الدین حسینی څه وخت وروسته له خپل زوی شیخ بهایی سره یو ځای ایران ته راغی او د ایران په شمال ختیځ خراسان کې استوګنه شو. هغه په دغه سیمه کې د 8 کالو په اوږدو کې د خلکو په لارښوونه او تدریس لګیا وو. د شیخ عز الدین حسینی له آثارو څخه د ایمان خاوندانو ته ډالۍ او د شعرونو دیوان کتابونو ته اشاره کولی شو.
ایران په تیره اونۍ کې
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو. اوس هم ایران په تیره اونۍ کې له دا پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوې یم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود تیرې چهارشنبې په ورځ د سپیڅلې دفاع له مخورو تجربه لرونکو او په مختلفو برخو کې لا زرګونو فعالانو سره په کتنې کې د تپل شوی جنگ په بیانولو د سپیڅلي دفاع د بیلابیلو برخو په تشریح د ایران ملت په دې سخت مقابلې کې د بریا په مقام باندې درېدل د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه د ایران د ملت د ستر استعداد او توان ښکاره کېدل د هیواد د غیر جغرافیایي سرحدونو پراخوالی په داخله او نړۍ کې د مقاومت کلتور او مفهوم وده او پیاوړتیا د نړیوالو غلیمانو او د شرغواړي صدام په مقابل کې د ایرانیانو د ټولنیز دفاع پیلا وبلله او دغه راز ټینګار وکړ د استعدادونو او وړتیاو وده او په سپیڅلي دفاع کې د هیواد ځوانانو د ځواک او نوښت ښکاره کېدل د دې خودنه کوي چې ځوانان تل د هیواد د ټولو ستونزو د حل توان لري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د اسلامي انقلاب او د اسلامي جمهوریت د ځپل او لمینځه وړل او د هیواد مختلفو سیمو جلا کول په تپل شوي جګړې کې د دښمنانو اصلي هدفونه وبلل او د غراز یې وویل ستر اسلامي انقلاب یوه بې ساري ښکارنده وه ځکه چې تر هغه وخته پورې هغه انقلاب چې پایلې کې یو داسې حکومت وي چې هم دینی وي او هم ولسواکه په نړۍ کې شتون نه درلوده او نړیوالو زورواکو غوښتل چې دا نوې خبره یعنی اسلامي جمهوریت او دینی ولسواکي له منځه یوسي چې دوی اوس هم همدا موخې تعقیبوي. دوی هم دارز د ځمکنۍ بشپړتیا ساتل او د ایران له خاورې څخه د یوې برخې نه جلا کېدل د سپیڅلي دفاع له لاسته راوړنو څخه وبلله او دغه راز یې وویل د ملت د سترو وړتیاو څرګندېدل د مقدس دفاع له مهمو کارونو څخه دي چې په حقیقت کې ملت د قاجار او پهلوي په ګډون د سترو زبر ځواکونو او د دوی د تبلیغاتو او سپکاویو په وړاندې د سپیڅلي دفاع په هنداره کې خپل عظمت او وړتیا کشف او باور وکړ ځکه ټولو د دښمنانو اتکاله د ده پر ضد دسیسې جوړې کړې خو هیڅ یې ونه کړای شول. د ایران د غیر جغرافیایي سرحدونو پراخول د فکري او علمي سرحدونو په ګډون یوه بله لاسته راوړنه وه چې حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په اړه وفرمایل د دغه مهم بریالیتوب په نتیجه کې د مقاومت نړیوال مفهوم په فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان او نورو سیمو کې رامنځته شو او د ایران د ملت کارونه د ایشیا، افریقا او لاتینی امریکا په مختلفو سیمو کې د نور ملتونو لپاره بلګې ګرځېدلې دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر چې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې غونډې عمومي اسامبلې کې ګډون لپاره د یو لوړ رتبه پلاوي په مشر نیویارک ته تللی و د پنجشنبې په ورځ تهران ته راستون شو. سید ابراهیم رئیسی په دغه درې ورځني سفر کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش او د کروشیا، قزاقستان، الجزایر، قرغیزستان، تاجکستان، سریلانکا له ولسمشرانو او د عراق، جاپان او مالیزیا له لومړي وزیرانو او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یعنی فیفا له مشر سره یو لیدنه او خبرې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همدارنګه د امریکا د مطبوعاتو له یو شمیر مدیرانو او لوړ رتبه خبریالانو، د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ له مفکرانو، د امریکا د خارجه تعلقاتو د شورا له غړیو او د امریکا د شیعه ټولنې د باوري پلاوی د شورا له غړیو، د الهي ادیانو له مشرانو او په امریکا کې له میشتو ایرانیانو سره کتنې او خبرې اترې وکړې او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. د ملګرو ملتونو په اتاویایمې کلنۍ عمومي اسامبلۍ کې ګډون د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د درې ورځني سفر تر ټولو مهم او اساسي هدف و چې هغه په سیمه ییز وخت د سه شنبې په ماښام په دغه ناسته کې ګډون او وینا وکړه. رئیسی په خپل وینا کې لومړی د قرآن کریم دفاع وکړه او د دغه سپیڅلي کتاب سپکاوی وغندلو او بیا یې د لویدیځوالو د مخالفتونو په نشه کولو سره هغوی له ننګونو سره مخامخ کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر اعلان وکړ د عمومي اسامبلۍ نوې غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې نړۍ له بې ساري بدلونونو او تاریخ جوړونې سره مخامخ ده. سید ابراهیم رئیسی د دغو خبرو یوه برخه کې په دې خبرې سره چې د غربي تسلط معادله نور د نړۍ لپاره کار نه کوي وویل د نړۍ د امریکایي کولو پروژه ناکامه شوې ده. هغوی زیاته کړه هغه څه چې د بشر د روښانه راتلونکي تضمین کوي هغه لوړو ارزښتونو ته پاملرنه ده چې انسان د کمال او کرامت په لور بیایي او د الله تعالی له وینا څخه بل څه غوره دي چې انسانیت او لوړ انساني ارزښتونه لوړوي تعریف کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلې د غونډې په څنډه کې د خپلو لیدو کتو په دوام کې د اسلامي ملګرتیا موسسې له عمومي منشي حسین ابراهیم طه سره هم کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر په دغې کتنه کې دې ته په اشاره سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت مشرتابه او حکومت د اسلامي نړۍ مسایل په دقت سره تعقیبوي هیله څرګنده کړه. د قران کریم د سپکاوي د مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د بیړنې غونډې پریکړه لیکونو ته پاملرنه ضروری ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د بدلونونو اهمیت ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت څو میلیونو افغانا کډوالو کوربه دی او په افغانستان کې هر ډول بدلونونه او بې ثباتي د سیمې په تیره بیا د گاونډیانو پر امنیت مستقیم اغیز لري. امیر عبداللهیان همدارنګه د عربستان او یمن ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی وکړ او ویل چې ایران د یمن د کړکېچ د حل لپاره له سیاسي بهیره ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فلسطین موضوع ته په اشاره سره د اسلامي نړۍ لوري د فلسطین او د هغه د ملت او مقاومت پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. د اسلامي ملګرتیا موسسې عمومي منشي هم په دغې کتنې کې د خپل رضایت په څرګندولو سره په اسلامي نړۍ کې د ایران د دریز پر اهمیت باندې په ټینګار سره وویل د ایران او د سیمې هیوادونو د تعلقاتو د خوالي او پراختیا له بهیر څخه خوښ یو او هغه د اسلامي نړۍ په ګټه ګڼو.
او د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د ملاتړ او دفاع وزیر امیر محمد رضا اشتیانی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو سره په کتنه کې د سیمې د بدلونونو په بیانولو سره زیاته کړه د سیمې د هیوادونو د مزکنی بشپړتیا او د نړیوالو پولو ساتنه د ایران د اسلامي جمهوریت لسرو کرخو څخه ده او په دې برخه کې به د درې جمع درې وړاندې شوې طرحې په نظر کې نیول د قفقاز په سیمه کې د ستونزو او مسلو سوله ییزه حل لاره ده. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر د برجام د موافقې او د 2023 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وسلو د بندیزونو وخت ختمېدو ته په پام سره د میزایلو د بندیزونو د نه لغوه کېدو په اړه د درې اروپایي هیوادونو نوی اقدام د اټومي موافقې لژمنو څخه ښکاره سرغړونه وبلله او وی ویل خپل لژمنو ته د ایران نه پایبندۍ په اړه د دغو هیوادونو تعصبي څرګندونه هم یو لوی سیاسي دروغ او پردوی د ایران د خلکو د نه باور یو مهمه نښه ده. د روسیې دفاع وزیر همدارنګه د قفقاز سیمې د مسایلو د حل لپاره د درې جمع درې چوکاټ د جوړېدو هرکلی وکړ او په دې لړ کې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د ایران پر شتون باندې ټینګار وکړ.
خوبو دوستانو دغه مطلب وختو مهم دومره وو نو له تاسو هم اجازه غواړم
او تاسو په لوی خدای سپارم.
دا امام حسن عسکری علیہ السلام د شهادت کلیزا
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد زیماب
ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت د کلیزه په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو د سامرا د کوڅو له دروازو او دیوالونو څخه د غم بارانونه کېدل. بعد د کجورو د ونو د پاڼو په منځ کې داسې روان وو لکه د نوحې او مرسیې غږ چې وي. ونو د ماتمیانو په څیر پاڼې ګډې وډې کړې وې. سامرا د څو کلونو لپاره غمجنه وه له هغه وخته چې د امام هدی علیه السلام کور د دغه خار د اسکر سیمې ته راوړل شو. هغه سیمه چې کولی شو له پوځي اډو سره یې تشبیه کړو. امام بزرګوار یې دلته راوسته وو تر څو چې تر بشپړ څارنې لاندې وساتي. هیڅوک د امام بزرګوار کور ته نه شول تللی مګر دا چې هغه د حکومتي اسکرو لخوا څارل کېده. له پلار وروسته د زوی وار شو خو اوس له دې کوره د اجیرانو څارنه لرې شوې وه ځکه زوی هم د پلار په څیر په شهادت ورسېده. نن د ربیع الاول میاشتې اتمه د هغه مظلوم او غریب امام د شهادت له کلیزې سره برابره ده چې په 218 هجری قمری کال کې په سامرا کې شهید شو. د مسلمانانو یولسم امام حضرت امام حسن عسکری علیه السلام په ځوانۍ کې د هغه سلوک او وینا ټول د مینې او پوهې اخلاقو فضیلت او انسانیت درس وو. د هغه د زړه له تله دعاګانې په ملکوت کې اورېدل کېدې او د شپې دعاګانې د امام علی علیه السلام یاد او خاطرې تازه کولې. د هغه بزرګوار په زړه پورې لمنځونه د هغه د مور زهرا بیبي سلام الله علیها یادونه کوله. اوږدې سجدې یې د امام سجاد علیه السلام په څیر او بندیتوب او غریبي یې د امام موسی کاظم علیه السلام په څیر. هغه بزرګوار اتوش کلن ځوان کوم عادي سړی نه بلکې د ټولو نیکیو او عظمتونو مجموعه وه چې په دې ورځ شهید شو.
د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د امامت دوره د پاکو امامانو په ژوند کې تر ټولو سخته دوره ده چې هم هغه حضرت او هم د هغه پیروان دواړه له بې ساري سیاسي او ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شول. د سامرا په پوځي خار کې د دوی تګ راتګ مشروط په دی و چې په اونۍ کې دوه ځله خپل شتون حکومتي مرکز ته اعلان کړي. جالب دا چې د حضرت یارانو ته هم اجازه نه وه چې هغه ته په عامه ځایونو کې غږ وکړي. د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د امامت ټوله دوره شپږ کاله وه چې په دې ټوله موده کې د هغه یارانو او ملګرو د هغه د ترور د احتمال او هم د هغوی د ټولنیز ژوند او د هغوی د کورنۍ د راتلونکي دوام په اړه د خطر احساس کولو. خو له دغو ټولو خطرناکو حالاتو او خنډونو سره سره امام حسن عسکری علیه السلام د ټولنې په لور د حرکت کولو په موخه د یوې شیبې لپاره هم ډډه ونه کړه او د اسلامي نړۍ مختلفو سیمو ته خپل استازي او وکیلان واستول. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له وخته د وکیلانو یوه چینل او شبکه له امام سره د خبرو اترو مسؤوله وه. د دغه پټې شبکې فعالیت د امام هادی علیه السلام او امام حسن عسکری علیه السلام په زمانه کې زیات شو ځکه چې له یوې خوا د اهل تشیع شمیر زیات شو او د اسلامي جغرافیا لیرې پرتو سیمو پورې خپور شوی وو. له بلې خوا یې اهل تشیع د امام عصر غیبت ته چمتو کول. د اهل تشیع د غونډو د مرکزونو پراخول او خپرېدل د یوې منظمې ارتباطي مؤسسې شتون ته اړتیا درلوده چې له یوې خوا د اهل تشیع د امامت له برخې سره د دوی اړیکه او له بلې خوا د هغوی ارتباطات له یو بل سره ټینګ کړي. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د اهل تشیع له مشهورو او نامتو شخصیتونو څخه استازي انتخاب او په ډیرو سیمو کې مقرر کړل او په دې توګه له خپلو پیروانو سره په اړیکه کې وو. امام په دغو پیغامونو کې خپلو پیروانو ته په خدای باندې د امید او توکل په وجه د واکمنانو د ظلم د کم ګڼلو سپارښتنه کوله. همدارنګه امام بزرګوار په واضحه توګه د امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب د ولایت یادونه کوله او په دې اړه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مشهور عبارت چې وایي من کنت مولا فهذا علی مولا، د هر چا چې زه مولا یم علی هم د هغه مولا دی، له نورو فرقو او ډلو څخه د حزب الله د ډلې روښانه کول ګڼل.
خوګو دوستانو، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام د خپل وخت تر ټولو نیک، با عزت او پرهیزګار شخصیت وو. هغه بزرګوار د خداوند متعالی په عبادت او استاینه کې بې ساری وو. امام بزرګوار په عبادت او خدمت کې دومره ډوب وو چې زړونه به یې ځان ته جذبول او نور یې د خدای په یاد کې راوستل، تر دې حده چې گمراهان او منحرف خلک یې هم سمې لارې ته بلل. دا مثال په توګه د حکومتي زندان د لوړ پوړي ساتونکي صالح بن وصیف یادونه کولی شو. هغه د علویانو ډیر زیات مخالف وو. صالح امام بزرگوار ته دوه بد اخلاقه سربازان ګمارلی وو، سو هغه نور هم وزوروي. خو دغه دوه کسان چې د امام بزرگوار وضعیت او حرکات یې له نږدې څارل، تر دې حده د امام بزرگوار تر اغیزو لاندې ورغلل چې له څه مودې وروسته یې له تاوتریخوالي لاس واخیسته او د امام بزرگوار ستاینه یې پیل کړ. احمد بن عبید الله بن خاقان چې د بنی عباس او د خلافت له وزیرانو مهمو برخو څخه وو، د امام حسن عسکری علیه السلام په اړه یې داسې اعتراف کړی چې د علی له اولادې څخه یو سړی په سلوک، کرامات، عفت، شرافت او عظمت کې په خپلې کورنۍ او په بنی هاشمو کې لکه د حسن بن علی بن محمد په څیر نه دی لیدلی او نه یې پیژندلی. د ده خپل کورنۍ، بنی هاشم، قومندانان، وزیران او ټول خلک هغه په لویانو او اشرافو باندې لومړی مقام ولري. د بنی هاشمو له مشرانو، ادیبانو، قاضیانو، فقیانو او نورو کسانو څخه هر یو څخه مې چې پوښتل، هغه یې د خپلې کورنۍ او مشرانو د عزت او کرامت، لوړ مقام، ښه خبرو او پر نورو باندې لوړ یادولو. په دې توګه زما په نظر د هغه بزرگوار مقام او ارزښت زیات شو، ځکه چې ما د هغه کوم دښمن او دوست نه دی لیدلی، مګر دا چې هغه یې ښه یاد کړی وي او ستاینه یې کړی وي.
عزتمنو اوریدونکو، د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د ژوند یو مهم ټکی د هغه د زوی زیږون دی. له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه د مهدی موعود د پیدایښت، غیبت، ظهور او نړیوال پاڅون او نورو ځانګړتیاو په اړه ډیر خبرونه او روایتونه راغلي دي. په دغو روایتونو کې زیاتره خلکو ته دا خبر رسیدلی و چې هغه څوک چې نړۍ له ظلم او استبداد څخه خلاصوي، د امام حسن عسکری علیه السلام زوی دی. هغه د نړۍ د بشریت هغه ژغورونکی دی چې په خپل پاڅون سره له نړۍ څخه ظلم او وحشت لرې کوي. له همدې امله عباسي خلیفګان د امام حسن عسکری علیه السلام د اولاد د پیدایښت په اړه اندېښمن وو او هڅه یې کوله تر څو د داسې ماشوم د پیدایښت مخه ونیسي. په همدې اساس امام حسن عسکری علیه السلام دغه موضوع په بشپړه توګه پټوله. نو د خدای په اراده سره د امام د میرمنې امیدواري لکه د حضرت موسی علیه السلام د مور د امیدواري په څیر پټ پاتې شو او د ماشوم تر زیږیدو پورې هیڅ څوک په دې نه پوهېدل چې نرجس خاتون د امام مهدی علیه السلام مور امیدواره وي. عباسي واکمنان د خپلو څارګرو او جاسوسانو له سخت تعقیب څخه لاس وانخیسته او له دې موضوع خبر نه شول. خو امام حسن عسکری علیه السلام د ماشوم له پیدایښت وروسته په مختلفو ښارونو کې خپل وکیلانو ته لیکونه ولیکل او هغوی ته یې د دغه زیږون خبر ورکړ. دوی له لیک سره یو اندازه پیسې هم لیږلې او له خپلو وکیلانو یې وغوښتل چې په دې پیسو سره سونه واخلي او غوښه یې د اهل تشیع په منځ کې وویشي او د دولسم امام زوکړه اعلان کړي. د دغو پسونو شمیر تر 300 پورې ښودل شوي دي. امام له خپل شهادت مخکې له مختلفو ښارونو څخه د څه د پاسه 40 شیعه مشران راوبلل او خپل زوی هغوی ته وخود، تر څو له هغه وروسته خلک د خپل وخت د امام په پیژندلو کې سرګردان او حیران او لالانده نشي.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو د دغه مطلب وخت هم دومره و. نو د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا د تسلیت په ویلو سره له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.